شوې. اخوا ترکیه د آذربایجان ترڅنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي، اوسني کړکېچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډېر لاس ووهي. له نږدې دریو لسیزو په قرهباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1500 کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې د کوزي پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپانه کې به لنډ کیسه پستا چونډاري واوري.
کدی لاس خولای نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه و.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینې رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي، معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د نن خبره شوي نو ملالې ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړي، اول می فکر درته نه و، اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونی د لغمان په مرکز مهتلام کې د بیری ګل په نامه د مشاعرې او ملي سربیره د دغه ولایت کرنیز تولیدات نندارې ته وړاندې شول. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیمو ویل چې دوی په لومړي ځل د بیری ګل په نامه مشاعره په لغمان کې جوړه کړه. سمیم زیاته کړه چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د سمسور لغمان مشاعرې سربیره په دغه ولایت کې د بیری ګل مشاعرې هم په راتلونکو کې جوړې کړي. نوموړي وویل چې په وروستیو کلونو کې په لغمان کې د بیری د ونو په زیاتېدو یې په دغه ولایت کې د بیری په نوم یوه رسمي مشاعره او میله ثبت کړه. په دغه مشاعره کې د ننګرهار، کونړ او لغمان بیلابیلو شاعرانو ونډه اخیستې وه چې د شعرونو سربیره پکې تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې. تیرونی په کابل کې د نعمت ګل پرګنیز د دویمې شیری ټولګې مخکتنه وشوه. په لمبو مین د نعمت ګل پرګنیز د شیرینو دویمه ټولګه ده چې تیرونی یې د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو لخوا په کابل کې مخکتنه وشوه. د غونډې یو ګډونوال انور وفا سمندر په خپلو خبرو کې ښاغلی پرګنیز په ولسي رنګ رنګ شوی شاعر یاد کړ او زیاته کړه چې د نوموړې شیری ټولګې شیرونه ساده او ولسي رنګ څخه ډک او شاعر یې د ریالیزم د مکتب پیرو یاد کړ. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سرڅېړونکی ډاکټر سید محیدین هاشمی بیا د یاد شاعرۍ ټولګه د افغانانو د زړه غږ یاد کړ. په یاد غونډه کې لسګونه شاعرانو او لیکوالانو خپلې مقالې او ویناوې واورولې. او په په خوست کې په پردیو ژبو لیکل شوي لوحې اصلاح کیږي. د خوست ښار کې د لوحو سماونې ګډ کمیسیون غړو په پردیو ژبو لیکل شوي لوحې اصلاح کړي. د یاد کمیسیون غړي له هټیوالو او کسبګرو غواړي چې خپلې لوحې اصلاح او په خپلو ژبو یې ولیکي. د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وویل چې د دغه ولایت له بېلابېلو ادارو څخه ګډ کمیسیون ټاکل شوی چې په ښار کې په پردیو ژبو لیکل شوي لوحې راکوزي او اصلاح کړي. دی وایي چې تر اوسه یې سلګونه هغه لوحې چې په پردیو ژبو لیکل شوي لري کړي او پر ځای په ملي ژبو لوحې لګولې دي. دا نوموړي په خبره چې د دوی د اصلاح کمیسیون په دوامداره توګه په ښار کې فعالیت کوي او هڅه یې دا ده چې ټولې لوحې په ملي ژبو ولیکي.
تیره اونۍ په غزنی کې یو شمیر ښځینه شاعرانې راټولې شوې وې او د سولې په نوم یې یوه ځانګړې مشاعره کړې. دغه مشاعره چې د غزنی د جنډر امیریت جوړه کړې وه، د لسګونو ښځینه شاعرانو پکې د سولې ناره د شعر په ژبه پورته کړه. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغې مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
دا غزنی ولایت مقام د جنډر امیریت په یو لوی اتاق پر دیوالونو د سپینو او شنو کوترو عکسونه را ځوړندې. دلته نرمه او زړه راښکونکې موسیقي هم غږیږي. په اتاق تر شلو پورې مېرمنې او پیغلې هم راټولې سوې دي. ځینې شاعرانې او ځینې بیا د شعر مینهوالې دي. دوی د سولې تر عنوان لاندې د پښتو او دری په ګډه مشاعره کې ونډه اخیستې.
چرا به مرگ هم به درد هم نمی رسیم؟ چرا برای صلح خود کبوتری نمی کشیم؟
د دغه میرمنو ځینو خپل او ځینو نورو یې بیا د هیواد د متبرو شاعرانو شعرونه ولوستل. دغه میرمنې وایي دوی سولې ته لیواله دي، ځکه یې په دغه مشاعره کې ګډون کړی دی. دیوستانکزی دغه مشاعرې ته راغلې ده. دا وایي په مشاعره کې د سولې په شعرونو شعري تنده ماته سوه. په لومړي ځل یې د ښځینه شاعرانو په مشاعره کې ونډه اخیستې ده او زیات خوند یې ورڅخه واخیست.
دا ډول مشاعرې د سولې لپاره په سول باندې ډېر اغیزه لري او دا ډول مشاعرې که جوړ سي نو د خلکو ذهنونه او فکرونه حتما خلاصیږي او سولې ته آماده کیږي. دا کوم شاعران چې دلته راټول شوي وي ټولو د ټولو همدا غوښتنه وه چې سوله دې راشي او نور دې دا جنګ ورک شي.
ډاکټر رازیه محمدي هم دلته د شعر ویلو او شعر اورېدلو لپاره راغلې ده. دا وایي د غزنی ښځې چې د سولې نوم اوري زړه یې خوشاله کیږي. دلته د ښځو د زړه زور وبوسوی دی. د سولې شعرونه د ښځو روحیه لوړوي. داسې مشاعرې جوړول پر ذهنونو مثبت اغیز لري.
په دې خاطر چې خپل خبر او خپل هدف چې زموږ اصلي هدف صلح ده او دا صلح هم چې موږ غواړو دی د شعر په قالب کې مونږ جوړ کړی او دښمنان هم دی غواړو چې بالا بسته مو صلح غواړو، جګړه بسته، جنگ بسته، زموږ طاقت هم بس تمام دی. یه ده حقی گلالی ما شمی هیله، یه ده حقی گلالی ما شمی هیله، رحم وکړه ورکی ده سولی راشه.
نظیفه صالح هم د دغه مشاعره برخواله ده. دا وایي په دغه مشاعره کې ګډون یې د سولې ژغ پورته کول دي.
بله، مشاعره سدی په ټولنه کې د خوند ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري او مونږ د غزنی ولایت پیغلی شاعران را ټولې شوې و. دلته مونږ غوښتل چې د سولې غږ، یعنی مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې غږ د شعر په ژبه تر نورو پورې، تر مسؤلینو پورې ورسوو.
ګروپ زهر پاش او یو تصویر به می کوټه کې وی، ځان به می وژلې وی او ویر به می کوټه کې وی. رد چې په ما دا کرم کوي، په ما به تیر وی، کرخي به می ورانی وی، تقدیر به می کوټه کې وی. هیڅوک به د قتل په اصلي سبب لا شک نه وی، ولی څنګه چا دا تفسیر به می کوټه کې وی. زب اخیری زګروي کوم، سترګې به کته کړم، ختم بروان وی او تقریر به می کوټه کې وی. تا د لاس زخم به می سر ته عادی کې نه وی، تا د لاس نه یو زنجیر به می کوټه کې.
یاد مشاعره د تیرې شنبې په ورځ د غزنی ولایت د جندر امیریت له لوري جوړه سوې وه. د دغه امریت امیر فرید احمد عبیدی آزادی رادیو ته وویل له دغه مشاعرې څخه یې موخه د ښځو راغونډول او د سولې پیغام خپرول دي. دی وایي دلته ښځې په بد وضعیت کې ژوند کوي، دا ډول غونډې او مشاعرې د هغې لپاره جوړول اړینې دي.
هغه خزینه شاعران چې په غزنی کې ګډون لري دی دی لیوالتیا لرله او په بار بار یې د مانه غوښتنه کړې وه چې موږ یوه مشاعره کې ګډون کوو چې د سولې تر عنوان لاندې وي. نو نن ما دا زمینه ورته مساعده کړه تر څو دی د سولې تر عنوان لاندې مشاعره جوړه کړه او نړیوالو ته وښیي، شعر په ژبه دی نړیوالو ته وښیي چې موږ سوله غواړو، نور جنګ نه غواړو. جنګ بربادي ده، د موږ خوندې او میندې کونډې شوي، بورې شوي، وراره شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې داسې مشاعرې جوړېږي چې یوازې ښځې پکې ونډه لري.
د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیفرنت دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړې.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی دا او بیل شوی دی سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو،
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوې ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنږدې شوي دي، یو بل سره پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دواړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو پاغي کې بیا لارې اوتړلې شي، سو ورځو لپاره سو مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پر راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کړي. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګري، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بلدا سیو غونډه را جوړ شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به د تګ را تک کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریواله دی هغه په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیر صاحب، تاسو ترازو کتام هنرمندانو خدا پولیس سره ماتي کړی دي چې چیرته په لره پښتونخوا کې و خسندر ویلې شي یلته یو غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ترازی دلته خلک اوري. موږ ډیره بیلګیم لرو، مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثر وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شي. د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر کو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کی نمبر خبره ده چې د دې لپاره چې ګورنګیال صاحب خبر وکړه د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شاپ کیږي لیکوال په نوم باندې ده اوس پورې باغال ته مې لاویدا او دغه بینو هغه داسې یو خاصه وکړه او هغه نیټ تر واړول او څومره چې هم دایي مجلې دي هغه په نیټ باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سړی یو بل سره هغه پکې کېدل شي یو بل کتلې هم شي دلته خلک او هغه تر صحیح لیدل شي. دویم زما په دې کې هغه بتاوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي د هغې په دغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې د دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي. دلته داسې کتابونه جوړ شي په میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دوی د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته په لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ 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 آسان شی رسائی بہت آسان شی. دویم خبر عمدہ دا شی لک نن سبا چون کی دا انٹرنیٹ دور دے دے سوزون دی نو کفرس کدا سے خس اوکڑے شی او دا سے لگ ڈیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال عملگری دا سوشل میڈیا پ دا وانے او اگا دا سے سائٹ نا یا دا سے پانی جوڑی کڑی چی اگا مواد چل تا پبلش کی یا خبر کی اگال تا اگے تا اپلوڈ کی او اگے مان پراتوی دا شان دل تا ہم کدا خس اوشی نو دی سرے سرے با د تلو رات لو نا علاوہ کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ نلته مسلې دي د دغه په مخ کې د کلینا اپلا دی بل خلک چې پراته دي هغه تکثر نه مشکلات د وجو نه راپیخیږي. نو دا په کې یو داسې خاصه وي چې د دې په ذریعہ باندې به کم سه کم کتابونه د هغه ځایونو دا ټول سيزونه به یو بل ته خلک رسایي به وته وشي.
مننه ننګیال صاحب دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کچې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهار او یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي. همدغه رنګه که چېرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي. که چېرته د اړیکې همدغه شان سره کمرنګ وي لکه دا اوس چې دي نو څه فکر کوي چې آیا یو وخت به داسې رانشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزي پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څه اړیکه پیدا نه کړي؟
بالکل دا خبره خو مو ښه خبره ده. اتفاق ورسره لرم چې که اړیکې نه وي نو څنګه چې که مونږ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیاتو ته سوچ وکړو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والی دی که نه. بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی. هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامینټ کلچر دي نو هغه په هغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوي سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي. نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منځ کې ډیر لوی توپیر وي.
او بل مثلا په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل وینو کم کم به وي یعنی یو ډله خلک به یو ډختي بل ډله بل ډختي نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم زیات ډیر زر تاثیر کوي. یو ځای شي سره کې دغه تاثیر کم.
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا به بیا په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پورې جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي که په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کې دوه برخه کې او په ځانګړي ډول په فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي؟
دیکھ داسې ده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لږ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لږ ډېر مشکلات لري. هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا روان دی یو سیمینار منګ کوپا افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سمه باندې کوي نشو کنه. منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه د هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوغواړئ ځکه چې منګ کدا کار کو نو منګ ته بیا حل تا لګي مشکلات او داسې را پیدا کیږي. نو هغه دغه مشکلات د وجه الته کې خلق چون کې بیا د سپرس کېدو والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دی. نو هغه د وجه خلق لګ ډاریږي چې لکه اسنه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ته ورسته مشکلات وی لګ دغه بکیږي. نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهیرو ته او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د دې نه خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه مطلب دغه نشته بالکل خوچ سمره پکار دی هغه نه دی زما خپل دی کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چون کې دلته هغه سيزونه نشته چې کوم منګ باندې مشکلات دي قانون نشته دی. نو کفرس کا د دې داسې کوششونه او تیر شوی دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دی چې دوه درې ځله داسې خسي وشو دي کسان راوغواړي دغه دلته دغه کې. نو دا سمره چې کئ دا خو ټیک دا روان دي خو زما خپل لغدا دي چې د دین لګ دي ته ذاتول بکار دي دغه وجه دا چې الته چون کې اغي ته مسائل دي مشکلات دي نه نشي کوي. نو چې دی زیات کئ نو دغه سره بغت تګ راته غراشه درشه به زیات وي خلک به خبري کی دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي.
نن کې سب غړم یو بل پښتنه کوم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو ته ژبې ترمنځم تغیر ورستر بل په زیات هي دی څنګه کولی شو دا تغیر کم کو؟
بیا بزاخه خبرو کم تبری پختونخوا په پختو باندې د فارسی یا دری اثر زیات ته او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مون هل تکي خلکو ته دا ډیر یو نورمال خبره ښکاری چې خبرې کوي پاغه کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي. خو داسې ده چې په کار دا ده زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یو یو د پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان.
د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبريال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبري کړي او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړي. د فنکار دا برخاز مو همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او پتند دي کې نور مسائل بمغو خو ټول زمنګ ټولنا په داسې حالت کې چې موږ پکې دنیا ته راغلی نو دغه واړه وو اوس تر څلوي کلنې تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده. همیشه غمونه دي دردونه دي. کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ
همدا
جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې؟ څومره عمر دې درلوده؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې وم چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې ده چې کله د ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس م وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو. نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي یو څه ناغېزمن کېږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت و زمان سره. خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما دسی د لندو بیتونو د غزلی عشق غزلی چی زما ډیر علاقه دسی دې سره د دمی ډیر زیات لیکلی
عشق غزلی د لیکلی دی خود دین دسی معلومیږي چې مینه دې هم کړی عشق دې هم کړی دا ځکه چې عشق غزلی دی ویلی دی
نو انوری صاحب دا خود سی سوال دی چې ز فکر کوم چې که هر څنګه د پښتنه وو کې نه یو بم دسی ونه و چې مینه مینه دا کړی یا ماین نه او د ماین ته اخونه معلوم دی مینه ته چې د هر څه سره ولري نه مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد بډی کوي انسانان دي په دې کې څنګه شته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په اخلاقو د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي او شاعر الکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي و چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه یې لیکي بیا و چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تاته دا وایي
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفکر کړو او زمونږ ورسره سي ټول ملګرتیا هم واقعنا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څوک ځان پشان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغې ورته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد د بېلګې خېږي ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې ته هر وخت وغواړې او هغه وخت دې ته ولیکي مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید داسې وي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې څه شی دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د اشنا درد دی د وطن درد دی د مینې در دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستلی شي چې
اوس یو غزل دې راته ووایې د مینې په باره کې دې ویلی وي
انوري صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دې ما نه خو به سا وخیږي زما سه دا ځله چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري سلوکې یوه چرته رښتیا وکېږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې مې تالا وخېږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخېږي او دغه اخرنی بند دی نورې صاحب وایي یاره که مینه دې رښتونی اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخېږي
دی غزل کې دی زیته ناهلی څرګنده کړې دا د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغې نه ناهلی شوې یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته وایي چې شعر او شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړه وایو خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته دې وړاندې کړو حسن یاره ستا وی او نظر زما وی هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی او داسې یوې جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی او ته به رانه څنګ بېغوره شوی وی لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وی او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور کچرته په باور زما وی چاته ملنګزی سوی زړه وښایي او کومه دې یو ښکلی شان دلبر زما وی
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي، کوم کتاب دی چاپ کړی که نه دی چاپ کړی؟
د نړۍ هرې برخې ته پرمختګ کړی دی، نو شعر شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده. او دغه مونږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زمونږ د زړه خبرې دي چې مونږ د شعر په بڼه لیکو یا یې په اصطلاح وړاندې کوو. خو نن سبا چې مونږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو، ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم، د هغوی شعرونه ډېر هنري دي، ډېر ارزښت لري. که هغې په هر معیار ویلې، که د مینې لپاره یې ویلي دي، که د وطن لپاره یې ویلي، که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلي دي، مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده، ډېره ژوره شوې او هنري شوې. کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم. که شعر و شاعري کې څه قابل دی و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي، نو حتما به یو کتاب شعرو ټولګه چاپ. ځینې شاعران وو ستاسو ته پته ده چې یو څو شعرونه لیکلي یو بیا په واره لګېدلی کتاب چاپ کړی، یو چاپ سریزه او ما هم لیکلي. خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي، معیاري شعر ولیکل شي، بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي. د مینې لپاره د شعر وایي، د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي. زموږ په هېواد کې جګړه ده، ورور وژنه ده، د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر په کار دي. ټولنه باید نوره سره یو شي، دغه مونږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه غرونه باید یو شي. نو کوشش دا پکار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي. په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو، د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي. نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې مونږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي، بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي.
اخره کې کوم شعر لري، کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي؟
نو یو غزل به دوستانو ته واورو. بس دې وایي، ستا لپاره قربانۍ ته آماده یم، مړ کوم ځان زنده ته آماده یم، په خپل ځان مې وس رسېږي خوږه یاره، پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم، او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم. که په ما دې دلته سترګې بدې لګي، زه مزم مسافرۍ ته آماده یم، او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل، بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم، او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي، زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم، او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله. انوري صاحب، ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله، لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم، نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم، ملنګزی ملنګۍ ته آماده یم.
مننه ملنګزی صاحب، ته ډېرو شیانو ته چمتو یې، آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره، هر څه ته دې غاړه ایښې ده، په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري.
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي.
پسته چونډۍ شین سهار وو، له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیګه کېناسته. د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سری ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوې، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد. دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې ولاړه وه، په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل، نانوایی پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه، سیګي یې د ډوډۍ له تاوده بویه ډک کړل. ګوتې یې وشمیرلې، یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایه، څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل، خفګان مې نه در باندې لورېږي، خو دا ځای زما دی، دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل، نوې راغلې ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی، نانوای ته یې څو چړمړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل، ها زویا، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل، لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه،
دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمامه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی، خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړي د ځوانې ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځوانې ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، خیرن دي، د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلې شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي، زړې ښځې په غوسه وویل. خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه، ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې دې پام نه و؟ هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهېږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونچ پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
تاسو به چمبه خام خالی دلیوی. چمبه د خزینا ولسی موسیقي هغه توک دی چې لا هم په ودونو کې ورسره خزي سندري وایي. استاد ګلزمان د پښتني سندرغاړو په قطار کې هغه موسیقار دی چې ګڼي سندري له چمبه سره ویلې دي. فرشتي مرسل نوموړي سره مرکه کړي.
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده، دوی په ودونو کې او د خادۍ مراسمو کې دایره وایي کنه. نو د نارینه له دایره سره څه کدا اوسره توي؟
دا خو ما شوق درلود، داسې و چې ما کور کې دریاو ما ته پلار وړوکه غوندې چمبه جوړه کړې وه. دا مې واله داسې مې زده مې کړه. جنکو باتونونه کولم به دریاو ته وایي، یا به سندرې ویلې زه وړوکه چم کنه. ته کړ نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زد دول یا د چې تبلې د کوم ضربونه دي و نومونه دي، دا مې زده کړو، دغه رفتار مې زده کړو. خو ډېر کار مې د هندوستان د هنرمندانو نه اخیسته ده.
که داسې راته ووایئ چې تاسو په خپلو څو سندرو کې له دایره یا چمبې نه کار اخیستئ؟
ملي راډیو تلویزیون کې کومې سندرې چې ما ویلي دي په دریا سره د 100 نه به زیاتې کمې زیاتې دي. دریا سره مې ویلي دي، ما ګلورنۍ سندره چې هغه هم په دریا کې تلویزیون نه شي نشېدله، اولین سندره د ټلویزیون چې جوړ شو نه واشه اولین سندره واچې د نشه شو درې سره مې ویل په ولاړه
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ وه چې له دایره سره مو ویلې که نه
دایره سره مې اولینه سندره د ټلویزیون نه روته
له ټلویزیون نه راووته مخکې له دې چې خپلو خبرو ته دوام ورکړو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې هماغه سندره له چمبې سره یو ځل ماته که اوس ووایه امکان لري ډېره مننه استاد بېرته راځو د تاسې د چمبې ته که نه که د دې په هکله راته ووایئ چې دا د چیرې اخیستې ده دغه څه رقم چمبه ده
چې پخوانۍ چمبه یې ما وه هغه په خپله ما لرګي نه جوړه کړی دی ولې لرګی اوږ لرګی دی ولې بیا کږو دې سما جوړېږي هغه داسې هغه ورکو علمونه ورکو ژرکوب شي هغسې ګرځای شي که نه نو دا ما خپل جوړ کړو بیا چې زه هلته راغلم خپل دریا هم هغسې زه تاجکستان ته یو ټیم سره رانه خو د ما دریا چې خلک ولیدې خلک ریان پاتې شو سړی ځیک شو هلته خیال استاد ته ویل چې خیال استاد هغسې را دریا چې وایه چیرې ده کنسرت خلاص وو ما ته یې غږ وکړ چې هلته راشه سلیمان شه سره وکړئ زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایې دا ما نه ولیدلی نه ما ورته وویل چیرې دې زده کړه ما ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلي کې مې زده کړه ښه سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیک ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه ته دوه کاره دې دینه اخلي امبم مو د زیر امبم دا معنی ده کنه دا معنی ده
دا دایره وهل پارک لی او ار ولاتی فرق کی ته ټول په یو رقم وهی
ګوره چې زه کوم وای دی ما بخی دنیا سره پارت ده
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دالته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قرغیزستان کې په دې زګزدل دالته دریا ډیر ریواز دالته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبه وهلو څومره تاسو په کار اثار وکایل کوم میرمنې نه موم زده کوم ځي
دا ګوره ډېر زیات ما ویلي دا سندره د ښځو او د زه چې وایي زه داسې دا ګوره ته مو
دا مسلکی چمبه وهل دي
هو کنه مسلکی زه داسې وایم چې لکه تبلیغ غوندې وایم دته کې دا وایم د درې ته مې تاسو وخوځه دا بل راپسا دې بل بل دا
سره هم د دوام
د ډول کې د درا
د درا د نمونه چپی هي
دا د انسان هي په نوم
ها او بل سره کوم دا که دا مرکه پغې سندرې باندې ختم کړو چې د تاسې خپله ډېره زیاته خوښه ده او چمبې سره مې ویلې ډېر پکې
لاستر دریم.